آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د تکل لیکلو پاړه له شاعر او تکل لیکوال ماخام خټک سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
یاره زه په خپله دا نه ګڼم چې په دې کې د پلاټ وي د داستان په شانته یا د افسانې په شانته.
رفیع الله زمیر د شیرونو د ترنم په باره کې راته غږیږي.
ترانې به مې ویلې ښوونځي کې بیا استادانو به چې ستا ډېر ښه غږ دی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیر سه شنبه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د نوروز ورځ د زیارتونو د عالمونو په نویو کولو او نورو ګڼو میلو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش د بلخ ولایت د سخی په روضه کې په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوست. په دې پیغام کې ویل شوي و چې نوروز د سولې، دوستۍ او ورورولۍ جشن دی. په دغو مراسمو کې په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو کور ډیپلوماتیکو غړو، کورنیو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی وو. په بلخ کې دا نوروز میله تر څلوېښتو ورځو پورې دوام لري. په روانه خپرونه کې په دې اړه مرکه هم اورېدلی شئ. د اسد سکندر مهاجر فلم د جنوبی افریقا د فستیوال غوره جایزه وګټله. د جنوبی افریقا د فلمونو فستیوال چې هر کال د مارچ د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، سږ کال د افغان فلم جوړونکي اسد سکندر مهاجر فلم ته غوره جایزه ورکړه. د تان سایټ په حواله د مهاجر فلم چې د اسد سکندر په لارښوونې جوړ شوی یو داستاني فلم دی چې د مهاجرو ستونزې پکې بیان شوې دي. ښاغلی سکندر چې اوس د دیانا کمپنۍ مشري کوي وایي مهاجر فلم تر دې له مخه هم څو معتبرې جایزې ګټلې دي. ښاغلی سکندر د افغان سینما تکړه ډایرکټر دی چې د سینما په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي. د نوموړي د نورو فلمونو تر څنګ د مدرسې په نوم یو فلم هم ډیر ستایل شوی دی.
نوروز یا د کال د لومړۍ ورځې میله د آریایانو له لرغونو میلو څخه ده. په دې اړه مشهور روایت دا دی چې اما پاچا لومړی ځل دا جشن جوړ کړ او څو میاشتې مختلفې میلې روانې وې. په تاریخ کې راغلی چې د سلطان محمود غزنوي په دور کې د نوروز جشن ته ډېره توجه کېده. د نوي کال په لومړۍ ورځ به سهار مهال ټول خلک شنو دښتو ته روان وو او رسم دا و چې د لارې په اوږدو کې به یې په یو بل شات خوړل او روانو خلکو به یو بل ته اوبه شیندلې. په وروستو کې په زیارتونو کې د نعت ویلو، قوالی سندرو او د زیارتونو د عالمونو او جنډو د ټوکرو د نوي کولو دود هم رواج شو. همداراز په ځینو سیمو کې د نوروز له میلې وروسته ځینې ورځې خلک سارا او دښتو ته په تګ سره په نیک فال نیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د نوروز ستره میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی په مزار کې له څو تنو سره د سږنۍ میلې په اړه مرکې کړې دي. په مور ته راړوم.
زه صمیم یم، مزار شریف ښار.
سمیم جانه، په دې اړه که وایي چې نوروز دلته کله کله تجلیل کیږي او د څو ورځو دپاره دی؟
نوروز مزار شریف کې هر کال د عمل په اوله تجلیل کیږي. جنډ بالانه تر څلوېښت ورځو دوام لري. نوروز ته د ټولو مختلفو ولایتونو خلق راځي، حتی د له هیواد نه له بهاره خلق نوروز ته راځي. او په دې د نوروز نه وروسته د دهقان میله ده او خلق زی دښتو ته، شادیان دښتو ته، مارمول دهدادی او نورو دښتو ته ځي د تفریح لپاره او وزلوبه کوي او نور عناوي بازیان دي.
د ښځو په اړه کوي په نوروز کې ښځې دته دویم د نارینه په شان نوروز لمانځي؟
او په مزار شریف کې ښه ونډه اخلي او د روضې په چارباغ کې او په پارکونو کې دی د نوروز جشن لمانځي.
نوروز سره له دې چې په نور سیمو کې هم لمانځل کېږي، خو دلته ورته شاندار مراسم ترسره کېږي. نوروز تر څلوېښت ورځې په مزار شریف لمانځل کېږي. دوی په دې جشن کې دښتو ته وځي او هلته ساتری کوي، او تر څنګ یې نارینه چې دی هلته لوبې کوي او نور ولسوالۍ ته ځي شنو ځایو ته. تر څنګ باید ووایم چې یو بل رسم هم دا دی، هغه کوم کسان چې نامزد وي د نوروز څخه څو ورځې مخکې یا هم د نوروز په ورځ د نوروزي په توګه د ناوې یا د زوم کور ته څه تحفه یا سوغات وي. د دې سره سره دلته نور دودونه او مراسم هم شته، مثلا د ادیبانو لخوا دلته مشاعرې جوړیږي چې پکې خلک ګډون کوي، همدارنګه په پارکونو کې له شپې لخوا خلک جونې نارینه ښځینه ځي هلته دا مراسم لمانځي او تر څنګ جشن نیسي.
ماخام خټک شاعری کوي، کیسې او تکلونه لیکي. ښاغلی ماخام د مسلک له پلوه قانون پوه دی، خو د ژوند زیاته برخه یې په لیکوالي او شاعری کې تیریږي. ښاغلی خټک چې له اوږدې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په کراچۍ کې ژوند کوي، تر اوسه یې 12 منظوم او منثور اثار خپاره شوي دي. ماخام د تکل لیکلو پر تخنیک یو څېړنیز اثر هم لیکلی دی. دی وایي تکل یو ډېر خوندور ژانر دی، خو په پښتو کې ځکه کمه توجه ورته شوې ده چې ډېر لیکوال د تکل او مضمون ترمنځ توپیر نشي کولای. د ماخام خټک سره زموږ همکار بارکوال میخیل په کراچۍ کې د تکل په اړه تفصیلي مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
ماخام خټک صاحب، په پښتو کې تکل نن سبا ډېر کم لیکل کېږي، بلکې کدا خبر وکړو چې له پایل راهیسې ډېر کم لیکوال داسې لرو چې هغوی د تکلونو لیکلي وي. په پایل کې که د تکل لنډ پیژندنه راته وکړي چې تکل څه شی دی؟
د تکل پیژندنه لکه چې څومره اسانه ده کنه، هغه مره ګرانه هم ده. چې موږ وایو چې اسانه ده، نو هغه دا ده چې هر سړی دا ډېر یو اسانه هڅه ګڼلې ده. بچ څه شی باندې لیکل شروع کړو، که د نوران شو، که خو چې اخري کې څه شی تر اوسه چې سم جوړ نشوي دا تکل ده. مشکل یا ګران به دی ده چې بیا دا ته په خپل ترتیب سره لیکي چې کومه د ادبی د کوم اصول دي یا کوم انداز دي چې په کوم لیکل بیا دا ډیر ګران دي. ولی ګران دي؟ اسانه خبره مونږ وایو چې تکل لیکل په پولیس رات تلل دي. پولیس رات باندې تلل ځکه چې یو طرف ته بیا در پورا اسناف و سره، چې یو طرف ته مضمون دي، بل طرف ته کالم دي، بل طرف ته افسانه ده. نو دې کې دا ټول سیزونه ټچ کیږي، نو ټول نه به بچ کې هم، او دې ټول سیزونه سره دا ونډه هم لري، ته دونه به بچ کې هم مضمون سره دا ونډه لري. خو سوال دا دی چې تکل بنیادی شی څه شی دی؟ تکل چې مونږ کوم لیکو وایو چې را تکل به مونږ څنګه پیژنو او تکل څه شی دی؟ نو کګوري نه دا په داسې یو ادبی هڅه ده، کوشش ده چې دا مونږ د مضمون په هیئت کې لیکو، خو دا بیسیکلی مضمون نه وي، هیئت د مضمون وي. خو دا هم ضروري نه ده چې د مضمون په هیئت کې، خو تر نه چې څومره لیکل کېږي د مضمون په هیئت کې لیکل کېږي، خو د مضمون نه ده، دغلته د مضمون نه بیا دی بیلیږي. څنګه بیلیږي؟ د مضمون د پر خپل یو عنواني دغه موضوعي، هغه موضوع چې کوم دا بیا مونږ د یو ترتیب سره لیکو، بیا هغه ترتیب نه پسته مونږ نتیجه خسکو، بیا دغه یو احتتام وي. خو دا په تکل کې نه، د تکل د پر دا ضروري نه چې تمهید دی وي، دا ضروري نه چې په هغه شانت په ترتیب کې دی لیکل شوی، نه نتیجه خس نه حوالی پکې. ٹھیک شو، دا یو سیدا ساده په ډیر خوند خوند یو موضوع ته سړی غاړه وزي، بیا هغه موضوع را برسره کوي، دغه پټ پټ اړخونه چې کوم موضوع دی هغه په ډیر خوند خوند خپل کاری ته خپل اوریدونکو ته ورخی چې دا شی څه شی دی، یو کوم شی په څنګه په ور باندې پیژني. او په هغه کې دی نه صرف دغه سیز پټه ګوشه راخاره کی، بلکې د خپل ځان چې کوم دی، د ذات چې کوم دی، دا هم په لیکوال ورو پیژني. خو تا سیز د تنزو مزه کوي، دا په سنجیده نه دغه دا چې کوم د لایټ موډ چې د دې کوم دی، دا د دې پیژندنه ده. دا بیا پته لګی چې دا چې کوم شیلی کې په کوم موضوع باندې په لایټ انداز کې روان دی، تنز مزه هم ده پکې، خوندم ده پکې، د خلکو په مخ باندې مسکا هم راولي، او یو ادبی چاشنی هم پکې موجوده ده. نو دا به تکلی
تاسو ول چې د جوړش له پلوه څه نه څه د مضمون ته هم ورته دی. نو آیا موږ دا ویلای شو چې دا ځان ته یو بیل سنف دی، کنه دا د تنز غوندې د لیکلو یو سبق دی؟
نه، طنز خو چې کوم دی طنز صفت دی که نه، طنز صنف نه دی. او تکل چې دی دا باقاعده صنف دی، لکه څنګه اوس مونږ دا وایو که نه چې چونکې مضمون دی نو مضمون نه دا وته دی نو ځکه دا صنف نه دی. داسې غزل هم چې کوم دی د قصیدې نه وتی دی، د قصیدې د تشبیب نه وتی، نو بیا به مونږ غزل هم ځان ته صنف نه ګڼو. که چېرې مونږ دا خبره کوو بیا به مونږ دا اطلاق داسې کوو چې یاره بیا خو غزل هم صنف نه دی، ولې چې د قصیدې د تشبیب نه وتی دی. داسې نه ده، دی چې وتی دی ته بیا خپل ځان پېژندلی دی، دی به د یو خاص صنف په شکل کې د خپل ځان ودرولی. بیا یورپ کې چې کوم راغی نو هغې بیا مضمون او لایټ ایس اے دا بیل کړ. دا لایټ ایس اے چې کوم دی دا بیا پښتو کې تکل یا حسد چې اردو کې ته انشائیه وي، نو دا دغه دا لایټ ایس اے چې کوم دی په لایټ موډ کې دا خبره کته شو کړه. نصابی مضمون چې کوم دی په لایټ موډ کې نه، او چې کله دې پته وي موضوع روانه په لایټ موډ کې نه، لکه ما چې څنګه چې ته حواله ورکې پکې او بیا ترتیب وي او نتیجې خص کې او تا یو خاص تمهید ور درکړي هغه موضوع پیژندنه پکې، نو دا بیا مضمونی. خو چې ته بیا راشي بغیر تمهید تر یو موضوع ته غاړې وتلې یو ادبي خوند خوند باندې پاره باندې خبره کوي، نو هغه به بیا تکل وي.
په تکل کې د داستان غوندې کرکټر او یا پلاټ هم وي کنه، هغه هغه ته مرتیا نه لري.
یاره زه په خپل دا نه ګڼم چې په دې کې دی پلاټ وي د داستان په شانته د افسانې په شانته، ځکه چې په هغه کې افسانې کې چې مونږ کله د پلاټ خبره کوو نو پلاټ چې کوم دی نو هغه بنیاد لري په کیسه، یعنی د کیسې مربوط شکل پلاټ دی کنه. نو چې کله بیا مونږ په دې کې مربوط شکل وګورو دا بیا مضمون ته لاړ شي. تکل چې بیا مونږ مربوط کوو مونږ خدای وایي چې خاص هغه ترتیب پاهي کې نه دی مضمون، دا دغه پلاټ او دغه مربوطوالی نه چې کله مونږ راو بسو نو دا بیا تکل.
د ځینو نورو منظوم او منصور اصناف غندې تکل هم پښتو ژبې ته له نورو او له بهرنیو ژبو راغلی دی. په هغوی کې موږ افسانه یا لنډه کیسه یادولی شو یا فرضاً نظم یادولی شو، هغوی ډېره وده وکړه. څه فکر کوي چې تکل کله پښتو ته راغلی او ولې دومره کم لیکل شوی دی؟ ډېر کم شمېر لیکوال لرو چې هغوی دی تکل لیکلی.
اول خو دی مونږ دا غلط فهمي لري کو چې تکل د اردو په لار راغلی دی، تکل پښتو ته د اردو په لار نه دی راغلی. دا د ټولو نه غټه غلط فهمي ده. دا د ټولو نه اول سلیم راز صاحب سره زمونږ نن نه دلته کراچۍ ته بچ راتلو نو زه محب چې هغه وخت لا مونږ لکه د کتابونه په دې تکل نو لیکلي، خو بهرحال تکل به ما لیکلو. نو په هغه ورځو کې 50 کاله د سفرنامې او 50 کاله انشائیه یو هڅه سلیم راز صاحب کړي و لیکلي کړي، هغه دا ویلي چې انشائیه ته تکل یا ساړو ضرورت نه، انشائیه وته په کار چې په اردو کې وته انشائیه وي مونږ وته ولې نه وي، افسانه وته اردو کې وي مونږ وته وي، ناول وته په اردو کې وي ولې وته مونږ نه وي. نو بیا د طاهر صاحب په ځای کې بولډن مارکیټ کې مونږ سره ناستو غرمې ډوډۍ نه پسته، نو بیا ما وته چې سلیم راز صاحب سره په دې اختلاف لرم چې تکل کله هم نه درغله د اردو په لار باندې. تکل چې اردو کله پیژندلولا په کال 1955 کې، 1955 کې چاغې کله نوې انشائیه لفظ وته ورکول ټکه وته ورکول، نو په دغه ورځو کې پښتو تکل باندې تنقید کېدو، یعنی پښتو تکل دومره مخې ته لږ تنقید ته وړاندې کېدو چې دا غالبا کال 1952 دی، کال 1953 دغه خواو شا کې دی چې عبدالحی حبیبي صاحب ولسی ادبي جرګې کې تکل وړاندې کړی دی او دا تکل تنقید ته وړاندې کړی دی او دغه تکل نوم دی آزادي چرته ده. او بیا په دغه تکل کې خپل یو ډېر غټ طنز دی. عبدالحی حبیبي صاحب چې په 1952 دا کې راځي آزادي چرته، د دې موضوع نه هم ډېر شی اخیستلی کې دی، نه دا خپل ډېر غټ طنز دی.
کدا وګڼو چې حبیبي صاحب د پښتو لومړی تکل لیکونکی یا تاسو د تکل پر اصول باندې کتاب لیکلی دی، په هغه کې مو دې ته تکونکی ویلی دی، او زه به ورته وایم چې تکلوال به ورته وایم چې لومړی تکلوال استاد حبیبي صاحب دی. لاغه رئیس اوس شاوخوا 70 کاله کیږي، خو اوس هم ډیر کم لیکوال لرو چې هغوی تکل لیکي. څه فکر کوي ولې د لنډ کیسې د افسانې غوندې تکل دومره مشهور، ولې نو دومره مینوال ولې ونه منل؟
اول خو زه دغه خبره کوم چې ما دا خبره نه ده کړې چې عبدالله حبیبي صاحب ولنه تکل نه ګار دی. د دور خان داود صاحب د تحقیق طبيعي ایوب صابر یا د حضرت زبیر د تحقیق د مخه اولنې لیکونکي چې کوم دی غسن برسن کاکاجي او را داخلي خي چې هغه اولنې تکلونه لیکلي دي. را داخلي صاحب هم خي او سن برسن کاکاجي صاحب اوس دا پتن چې دا دغه سيزونه دا غین وړاندې دي دی خي کده دینه ورسته. خو زه چې کوم دا هم چې هغه کوم دا بازابطه چې کوم تنقید ته وړاندې شو، نو دا زه چې کوم غوړم ګورم نو زم چې لکه هر سړی چې پلاني لیکل خو دا غي یو خاص شکل نه ورخي کنه، دا باقاعده په ولسی ادبي جرګې کې وړاندې شوی دی کنه. نو په دې باندې به څومره تنقید شوی، څومره خبرې به پېښې وي څنګه نه. بل تاسو چې کوم یو هغه وکړله خبره چیرې دا ولې ونه لیکلې شو، تکل تقریبا بلا لیکلې شوی دی، خلکو کوشش هم پکړې دی، خود کامیاب شوی دی دی پکې. اصل وجه څه ده چې خلکو اوس په پښتو کې څومره تنظو مزا لیکلی شوی ده، نو اوس دلته کې چې کوم تنظو مزا والا خلک دي کنه، اوس ته وګوره چې څومره هم چا تحقیق کړی په تکل باندې، هغه صرف په تکل نه، هغه تنظو مزا هم راغستی، ټول تنظو مزا او د تکل دواړه سره ورګډ کړي دي. نو دلته دلته بیا دا پته نه لګی چیرې د تنظیم مزاج څه شی شو نه دا تکل اوس تنظیم مزاج چې کوم دی دا صنف دی دا په افسانه کې کی دی دا په ډرامه کې کی دی دا په غزل کې کی دی
صنف دی او کله کلو یو سبق دی یو طرز دی
صفت دی تنظیم مزاج یو صفت دی صنف نه دی تکل کې کی دی په شعر کې کی دی
برق صاحب صدا جان برق صاحب د شعرونو یو ټول غتن دی شعرونه
ټیک شو کنه دا دا خبره ده اوس هغه خلکو چې چا څومره تنظیم مزاج لیکلی و تو ګره ته کی هغه خلکو په تکل کې چکل ته یک تکل ته کی که هم پکې درو منډي بیا چکل ته تکل خبره کوي بیا هغه تنظیم مزاج ته لاړ شي اوس زه د غوایم چې تنظیم مزاج چې کم دی دا د تکل د پاره خو خاص ده په تکل کې به تنظیم مزاج وی په کار دی چې وی خو هر تنظیم مزاج تکل نه دی اوس خلکو بلا ولیکلو خو څنګه چې بیا کله بتل او تل لې شو نو هغه سيزونه خپل ځان ته بیل شو چې تنظیم مزاج څه شي دی او تکل څه شي دی نو بیا زنه خلکو چې اوس چې زمون د تنظیم مزاج لیکون کې داسې دي کنه چې د دوه د سنفونازک په شان ته د دې دا رویا ده نو چې کله تنظیم مزاج خبر راشي تنظیم مزاج ولا تنظیم مزاج په صف کې ولاړی چې کله تکل خبر راشي بیا تلم ولاړی په دغه وجه باندې هغه تکل چې کم ده هغه ته خلک سنجیده نه شو چې هغه تنظیم مزاج هم بیا خلکو تکل غنړیا به چې څه شته نوران شو څه ویلی کولای بیا بیا خیر کې و چې تکل دې بیا زنه خلکو چې مړه کمزور سي خو کمزور تکل خدای کنه دغه سیستم په هغه کې بیا خلکو به ته څوک سنجیدن شو زه یو دوه نمونه چې کم دي هغه زه دا غنمه چې هغه کل وختي په پښتو ادب کې یو جمیل یوسف زئی او بل چې کم دی هغه ډاکټر اسرار دی بیا کل وختي تکل نگارانو چې دی بیا باقاعده تکلونه ولیکو او بیا د دې د لیکونو د وجه نه هغه ته یو باقاعده د صنف درجه ملو شو زه دا چې په ولنی دور کې چې موږ لیکل شو چې لګ 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 ولیکو خو دغه ته باقاعده د صنف شکل نه ورکړل شو خو چې کله ډاکټر اسرار او جمیل یوسف زئی لیکل نو هغه بیا په رسالو کې باقاعده د صنف په شکل کې ولیکل شو هغه ته بغت څنګه افسانه ته بزین لیکل شو دا چې ته تکل لیکل یو
څنګه چې تاسو وایئ چې ډیر لیکوال کله کله د تنز او د تکل ترمنځ په توپیر کې ورکسي او کله کله هیڅ نسرونه ولي کې او د تکل نمبر باندې کېږي آیا یو علت خو به د دې کم لیکلو دا نه وي چې ډیر لیکوال د تکل په دې جوړش پوسوي نه دي چې تکل څنګه لیکل کېږي او کنا علت به دا هم وي چې تکل هغه سل وستون کې ډیر نکړل پیدا لکلند کې لکه ناول یا لکه په شاعر کې غزل چې پیدا کړل
دواړه خبره تقریبا زویم چې داسې ممکن نه شي یو خدای دې چې کوم لیکوالانو د هر سیس د پر مطالعه ضروری ده دا څه ده کنه اوس زمون افسانه لیکون کې کوم نه هو افسانه لوسته نو بیا بیا افسانه لیکل ناول به چې لیکل نو بیا ناول لوستو بیا بیا ناول لیکل غزل چې سو لیکنو غزل ولې نو بیا غزل لیکي دا تکل سره دا د ټوله نه غټه بد قسمتي دا چې تکل ولې نه او تکل لیکي چې په ول په تکل ځان پوي کې چې تکل څه شه ده د ټوله نه غټه وجه دا اوس یو سوال ده چې زه بیا په تکل باندې زل ول معنا نو دی مطلب چې زه سنجیده نه يم نو چې زه سنجیده په خپل نه يم نو زه لوستون کې مزه څنګه را پیدا کوم نو ولې ډاکټر اسرار یا جمیل یوسف زی ولې خپل زی اومنلو په رسالو کې پلس ولې چې دیو تخپل سنجیدو د تکلونو اوم لوستل د په تکل په هیدل هم او د بیا تکلونو اوم لیکل په انداز باندې نو هغه بیا خلک هم را پیدا کول هغه لیکوالان هم لوستون کې را پیدا کول بل چې کم د رسالو چلون کیو هغه هم په دې سي ضرورت سوچ دی ته د صنف مقام ورکی وستو ګره کوم رساله چاپ کیږي تا ته په خامخه یو دوه تکلونه چې دی هغه په نظر راځي
ماشان صاحب ساس تکلونو په مجلو کې خبري او نن سبا د ټولنیز ورسنوي د فیسبوک زمانہ ده آی کله چې چیرې په فیسبوک باندې تکل خپور کوي یا په مجلو کې ستاسو تکل خپور سي د خلکو لخوا یو خبرګون یا یو نظر باندې درته راځي چې تکلونه خلک خوشحالي کنه
ما چې په فیسبوک باندې یو خو په فیسبوک دا لایک او ډیسلایک چې ده کنه دا یو خو معیار نه دی فرض کما به یو تکل ولیکل نو سبا به راتلم نو یو سل دیر شو یو سل تلویشت کسانو به وتا نو ما به چې په هغه کې لټول نو هغه کې به زما زدانم چې ګنیرا زه د لستون کې او سلام زین کوم نه یا غي څنګه نه منانا دا مې نه دی خو مسله چې د خپل د سړی خپل یو معیار خو وی کنه چیرې زه چا وسته یلم چا کې به ماو کتون هغه بل سي پینزل زدا سي کسانو چې ما ته پدری چیرې دا خبره چیرې دي کسانو زما دا تکل چې دی لوسته دی یا اوس چې کوم کتابونه زما چاپ دي اوس ما ته ډاکټر اسرار صاحب فرض کې ډاکټر اسرار صاحب چې هغه زو هم چې په پښتو ادب کې کپ تکل څوک پویږي کنه نه غړ ډاکټر اسرار صاحب دی ډاکټر اسرار صاحب ما ته فون نو کې چیرې تا تکل کتابونه را ورسېدو ډیر خط تکل نو دا زما د پرې راټه خبره چې ما ته فرض کې ډاکټر اسرار صاحب دا غزر ولې چې هغه تکل خپل ماهر سره دی نو بیا دا څه خلک چې ته فون کې چیرې تا تکل نو ډیر خط تکل نو دی لیکلی ډیر یاد ترجمه یې ښه کړی دا تکل نو
ماشان صاحب د تکل پاړه بورستي پښتنه دا کوم ځینې ادب پوهان وایي چې سنفونه چې دی هغه د ارتیا لمخي را پیدا سوي دي یعنی کوم اظهار چې فرضاً په نثر کې نه کیږي هغه په نظم کې کیږي، کوم چې په نظم کې نه کیږي هغه په نثر کې کیږي. ته لنډه کیسه یا افسانه هم لیکې او شاعري هم کوې، دا راته ویلی سي چې څه اړتیا و چې تاسې تکل لیکلو ته مخه کړه؟ هغه کومې خبرې وې چې هغه تا په لنډه کیسه کې یا په شاعري کې نسوای کولی او هغه ته اوس په تکل کې کوې؟
ما تکل په کال 1993 شروع کړو تکل لیکل، او ما هم تکل اخ کشان ته لیکل شروع کړو لکه د تنظیم مزا په شکل. ما ته پته نه و چې زه دا څه لیکم، پر 1993 کې چې ما کله اول سیز لیکلو هغه ما لیکلو مینې د غریبو په وحدت اخبار کې چاپ وو. مینې د غریبو واغی کې ما مختلف لیکل چې د غریبانو خلکو څنګه مینې وی، لکه په کلی کې کله کله مینې به یو بل سره چشمن جو ور کړی، سلای ور کړی، پلانې شی ور کړی، دغه شانت د خپل کې کم د مینانو خپل کې به کمې کلی والے ژوند چې کمې ناغه ما په مختلفو شکلونو کې خو بالکل زده دین نوم خبر چې دا انداز شه د تکلی دی چې ما کله دا لیکل. دغه شانت ما بیا بل غریب ګل غریب دغه شانت یو دو درې سلور ما لیکلی چې هغه بالکل هغه تکلی انداز، خو ما په تنظیم مزا لیکلی. ما چې کله په کال 1995 کې چې زه دولنه اولنی کال ال بی سټوډنټ وم، ما ته د ډاکټر اسرار صاحب کتاب د تکل په تکل اپلاس کرا هغه چې لاس تراغه چې ما او کتل ما یار دا څه نه خوتل لیکي دم دا خود دا تکل دی لکه ما بیا پیژندې. هغه نه پسته ما بیا باضابطه تکل لیکل شروع کو. اولنی تکل چې کوم هغه ما په جرس رساله کې چاپ هغه دیوالو نو دغه نه پسته لس دولس پر تکلونه په جرس کې چاپ چای کې تور سپین مور کټ او تخلص او سیره دا ټول بیا په غنه پسته چاپ دی. او زه دا ما چې داغه کریډیټ هم ټول ډاکټر اسرار ته ځکه چې ما ډاکټر اسرار په ټیم نو ولستر ما بازار ته تکل نه ویل کله
ما شام سب په پای کې کده خپل چاپ آثار او پاره معلومات راکې. خو په پایل کې کده تکل پاره راته و چې تکلونه مو چاپ دی یا د تکل پاره کوم څلی کلی چاپ یا غراته و.
ما د تکل په اړه اولنې تحقیقي چې کوم کتاب او ټکنیکی نو هغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا چاپ دی کال 2015 کې چاپ دی. بیا چې کوم دی په 2018 کې د تکلونو کتاب چې دی هغه تخلیق دی چې شل تکلونه دی هغه چاپ دی. بیا دا غینه پستا د انګریزي ژبې د ټولو نولنې تکل نگارو بیکن د الفرید فرانسیس بیکن دولس تکلونه ما ژباړلې دي نو دا د تکل پاولا. او دغه شانت اولنې کتاب زما په 2015 کې په وجود کې نزایم دا او شاعری و. بیا 2009 کې ګلګشت رپورتاج بیا ډېر لوی ګیپ. بیا 2015 نه چې کوم دی نو بیا لکه فصل ریبل کېږم دا شاعری ده غیب عالم افسانی دي. بیا پسې دوه یاران دوه شاعران د ریاست تسلیم او د ممتاز ورغزی کتاب دی. بیا پسې د یو اه درې ژغونه اجمل خټک یو بغی انقلابی شاعر دا یو کتاب دی. بیا نظام پور او د پښتو جدید شاعری. بیا پسې چې کوم دی د خیبر افریدی باندې کتاب دی. نو دا دولس کتابونو کې دوه د شاعری دي نو ټول نثر دی.
ډیر مننه
بستا سو ډیر مننه.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
هغه کره کتونکو چې پیغامونو ته په هنري اثارو کې ډیره توجه کوي وایي چې لیکوال باید وچ پیغام وړاندې نه کړي. پیغام باید په داسې رنګینیو کې راونغښتل شي چې د لوستونکي ډېر وروسته ورپام شي. دا ځل وږمې جبار خیل همداسې یو نقل لوستی. ځوان کیسه لیکوال له دې نقله ډېر څه یادولی شي.
یو وخت یو شتمن دومره دنیا لرله چې د ته یې هم حساب نه و معلوم. د شتمن لویه ارزو دا و چې دی او یوازینی زوی یې له مړینې ناروغۍ او مصیبته خوندي ژوند ولري. خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو له مرګه نه په زور نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته. شتمن بوډا هم د ناروغۍ په بستر پرېوت او مخکې ته دی چې ومري زوی یې را وباله. ورته ویې ویل بچیا زه تا ته خپله شتمني پرېږدم او له ژونده بېلېږم. ته به ځان ټول عمر له درواغجنو او ټګمارو خوندي ساتې او کله چې دې وغوښتل چې واده وکړې نو زما هغه تر ټولو پخواني ملګري ته به ورځي او ورته وایې به چې نجلۍ درته خوښه کړي. هغه به داسې نجلۍ درته غوره کړي چې خیر به دې پکې وي. د شتمن زلمی زوی د پلار خبره د زړه په غوږونو واورېده او د پلار لمړینې درې کاله پس یې د واده نیت وکړ. نو د پلار تر ټولو پخواني ملګري ته ورغی. د نجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل. د پلار سپینګری ملګري د تر ټولو مناسب نجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت. څو اونۍ وروسته چې زلمی د پلار پخواني دوست ته ورغی هغه ورباندې زیری وکړ چې ډیره ښکلې هوښیاره او د باور وړ پیغله یې ورته موندلې ده. زلمه خورا خوشاله شو خود پلار سپینگیری دوست ورته وویل چې ما او تا خو نجلی خوخه کړه، ولی دا به هم ګورو چې ستا په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او کنه. د خدای جل جلاله د رضا د معلومولو لپاره به در واده یوه شپه د مخه د هغې خونې ته ورځي. هورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي. که د تیږه له لارې لرې کړه، نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده، او که ونه توانی دی پوشه چې د خدای خوښه نه ده او خیر دی پکې نشته. هله بیا نجلۍ ته ووایه چې واده در سره نه کوم. د سپینګری له توصیې سره سم زلمی تر واده یوه شپه د مخه هغه ځای ته ورغی چې نجلۍ ورته راوستل شوې وه، او له همدې ځایه ودیدله. ده چې د نجلۍ د کوټې ورته ورسېد، د کوټې له منځه یې په یوه ډېر ښکلي آواز کې سندره واورېده. د زلمی زړه ومنله چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي. سندره ورباندې ډېره خوږه ولګېده، او داسې ورښکاره شوه لکه په ډېر ماشومتوب کې چې هم اورېدل وي. زلمی په اوره لاس کې خود چې بیرته یې کړې، او زړه یې په ټوپونو شو. ورې یو څه پرانیست، او د وریښمینو جامو په زړه وړونکي پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د ده د مړې ادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه. زلمی د وره شاته د کوټې په لاره کې ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیږه ډېره لویه نه وه، خو ده چې هر څومره زور وواهه چې لرې یې کړې او ور پوره پرانیزي، وس یې ورباندې ونه رسېد. آن د یوې ګوتې په اندازه یې ونه خوځولی شوه. زلمی خورا خوابدی شو، ځکه نجلۍ ډېره په زړه ولګېده. خو څرنګه چې تیږه یې لرې نه کړای شوه، نو د پلار د پخواني دوست د مشورې له مخې واده ورسره په کار نه و. د پلار پخواني ملګري زلمی ته بله پیغله خوښه کړه، او د واده نیټه وټاکل شوه. او دا ځل هم د پلار پخواني ملګري زلمی ته وویل چې تر واده یوه شپه د مخه به د نجلۍ ځای ته ورځي، او د هغې د وره شاته ایښې تیږه به لرې کوي. که ده تیگه لری کړه، نو پوشه چې په دې واده کې خیر دی او د خدای رضا پکې ده. او که ده لری نکړه، مطلب دا شو چې خیر دی پکې نشته، او لنجلی سره له واده انکار وکړه. زلمی د سپینګیری له هدایت سره سم تر واده یوه شپه د مخه د نجلۍ ځای ته ورغی. ده چې دوره له شا همغه آشنا سندره واورېده، حیرانه یې واخیست. سندره نوره هو به هو همغه وه. فرق پکې صرف دا و چې دا ځل چنګ سره ملا وه. زلمی چې ور یو څه پرانیست، د هغه بل ځل غوندې ښکلې نجلۍ ولیده. د نجلۍ ګوتې له چنګ وهلو سره نڅېدې، او چې په خپله دې نڅا پیل کړه، د زلمی په زړه کې ورتیر شول چې دا باید خامخا خپله کړي. زلمی تیږې ته ملا ور ټیټه کړه، خو د ویښته قدر یې هم ونه خوځوله. دی بیا هم مجبور شو چې له واده تیر شي، او په مازړه کور ته روان شي. د زلمی د پلار پخواني ملګري په دریم ځل یوه پیغله وموندله، او زلمی ته یې د تیرو ځلو خبره وکړه چې که دې تیږه له ځایه ونه خوځوله، نو واده به ورسره نه کوي، ځکه خیر دې پکې نشته. دی ډاډه و چې سپینګیری به دا ځل هم ډېره ښکلې، ډېره هوښیاره او ډېره باوري نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیږې ته وارخطا و، امید یې بایللی و. تر واده یوه شپه د مخه چې د ناوې ځای ته پرېږدېدلو ګامونو وارخطا ورغی، بیا یې هم د وره له شا د خپل ماشومتوب د وخت همغه خوندوره سندره واورېدله. زلمی چې دا ځل ور یو څه پرانیست، د بزګرو او خوارانو په جامو کې ناسته پیغله یې ولیده. د نجلۍ ځلیدونکې سترګې د غره د اوبو غوندې شوخې او مستې ښکارېدې. هغې سندرې ویلې، او ورسره یې ستن او تار په لاس کې و، بړستن یې ګنډله. زلمی چې په زیر زیر وکتل او په دقت یې د هغې سندره اورېده، په زړه کې دې نتیجې ته ورسېده چې د دریو واړو نجونو ترمنځ فرق نشته. درې سره ښکلې، هوښیارې او د باور وړ، درې واړه د زړونو وړونکې، معدبې او مهربانې. خو کله چې د تیږې د خوځولو او لرې کولو نوبت راغی، تیږه بیا هم لکه په ځمکه پورې چې سریخ شوي وي، د خوځېدو نه وه. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپېره کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې، او نږدې و چې د ناهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي چې دغه وخت یو سیوری ولید. سیوری دوره خواته راښویېده، او یوه پسته ښځینه آواز وویل، کدی اجازه وی مرسته و در سره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیګه څنډه تکړه او زلمه پوښو چې هغه څوک یې مندلې دی چې خیر یې پکې دی. انجلی هم په دې پوهیده چې له دې زلمی سره به واده کې خیر او د خدای رضا نغښتی وي. البته دوی په یو بل څه هم پوښل، دوی پوښل چې په شریک ژوند کې د کامیابۍ لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې دواړه دې یو بل خوښ کړي، بلکې دا هم په کار ده چې دواړه دې د ژوند په لاره کې د پرتو تیګو او خنډونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دې یوازې نه پرېږدي.
رفیع الله زمیر له څو کلونو راهیسې د شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې وایي. ښاغلی زمیر وایي هغوی چې د شعر په باریکیو پوهیږي، ښه غږ او ذوق لري، باید دې ډګر ته راووځي. ترانم او خوږ غږ شعر ته وزرې ورکوي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړي، پام ورته راړوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو په اکثر مشاعرو کې د ځینو شاعرانو له خولې بیلابل شعرونه په مترنم انداز کې اوریدلي، خو داسې کسان هم پیدا کیږي چې هغوی په خپل شاعری نه کوي، خو ولې په مترنم انداز کې د نورو شاعرانو شعرونه په ډېر ښکلي آواز ترنم کوي او اوریدونکي په چکچکو بدرګه کوي. د دې ژنیو په قطار کې د خوست اوسیدونکی رفیع الله زمیر هم دی. رفیع الله زمیر هم د ما سره ناست دی، له ده به ترنمونه هم واورو او د ده د زړه خبرې او غوښتنې به هم سره په ګډه واورو. د ده یوازې ما نوم واخیست، دی به بشپړه پیژندګلوي راسره شریک
کړي. مننه تپان صاحب، نوم خو مې تاسو واخیسته. رفیع الله زمیر هم د خوست سیمې اوسیدونکی او همدارنګه دلته مختلفو ادبي بنډارونو کې برخه اخلم او د دې تر څنګ پوهنتون هم لولم، د اقتصاد پوهنځی او رسنیو سره هم کار کوم.
ډېره مننه. د اقتصاد پوهنځي محصل بیا په مشاعرو کې برخه اخیستل ډېر لرې فاصله نه ده؟
زه فکر کوم چې که یو څوک د خپل مسلک سره یو ښه ذوق پالي، زه ورسره جوړ یم. ځکه چې ځینې خلک دي هغوی چې بد ذوقونه پالي، نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل مسلک په څنګ کې یو څوک ښه او هغه داسې یو ذوق پالي چې ټولنې ته یې خیر وي، او حد عقل تاوان خو یې ورته نه رسیږي. نو انشاءالله چې زموږ دا ذوق چې دی ټولنې ته یې تاوان نه رسیږي.
ترنمونه یا په مشاعرو کې ګډون د اقتصاد د زده کړې مخه نه نیسي؟
نه، بالکل نه، ځکه دا زما خپل ذوق دی او اقتصاد هغه زما خپل مسلک دی. بیا نو زه هغلته زده کړه کوم او په دې ډګر کې یوازې خپل ذوق پالم. او زه ضروري دا ګڼم چې باید د ادب په برخه کې، هغه که د هر ډګر خلک دي، دوی باید له ادب سره مینه او علاقه ولري. ځکه چې ادب زما په فکر د ژوند ښکلا ده. هر هغه څوک چې له ادب سره مینه لري، د هغوی ژوند به په یو بیل انداز روان وي او هغوی به په ټولنه کې رحمدله، عاطفي او نسبتا له نورو بدل خلک حسابیږي.
تاسو د خبرونه داسې راته ښکاري هر هغه څوک ډېر زر پرمختګ کولی سي یا ډېر پرمختګ کولی سي سي هغه د خپل مسلک تر څنګ په ادبیاتو کې پوه سي او په بېلابېلو مسلکونو کې څومره کتابونه پیدا کوي، هغوی به ادیبانو لیکلي یا د هغه مسلک خاوندانو به نه یې لیکلي. اول به ادیبانی، بیا به مسلک خاوندانی. په اقتصاد کې هم داسې ده که زه غلط څه وایم؟
بالکل، زما فکر چې دا به هم لازمه نه وي چې د هر مسلک خاوندان دي حتمی ادیبان وي. ځکه موږ خپله د اقتصاد پوهنځي په ډګر کې ګورو چې زیاتره استادان دي هغوی هېڅ له ادب سره کوم تړاو رابطه نه لري، خو بیا هم د اقتصاد په برخه کې او په خپله څانګو کې زیات مؤثر او مفید کتابونه لیکلي دي. او د دې تر څنګ بیا ځینې داسې هم لرو چې هغوی سره د دې چې د اقتصاد پوهنځي استادان دي، د دې تر څنګ ادب پالون کې هم دی او د ادب په برخه کې هم ډیره ښه مطالعه لري.
تاسو سره خبرې ډیره وکړې، تم چې څنګه ماری پکړې او ریدونکو ته هغه ترنم برخه و. تاسو بلابل مشاعرو ته ځي او په مشاعرو کې په مترنم انداز د شاعرانو شعرونه وایي، او تا خپل ویل چې د ذوق غوښتنه د ذوق پالي، نو د ذوق دی پالنې په اساس مونږ ته نه وهیله کو سی یو ښه ترنم په اوریدونکو پیرزو کې سی هغه تا وویني چې څنګه ترنم.
مننه. نو زه خو خپله شعر نشم لیکلی څه ډول چې تاسو یادونه وکړله. بل د لطیف الله زمیر صاحب یو شعر دی، هغه به ترنم کوم.
ارشاد:
په څنګل ز ما ویدا زباور کا ولے ناشم آیا دا پا خپالتا یہ زباور کا ولے ناشم زڑل ڈیرے مودے روستا دولفت پا میں کدکے زڑل ڈیرے مودے روستا دولفت پا میں کدکے درے دالے پل مان جائے زباور کا ولے ناشم آیا دا پا خپالتا یہ زباور کا ولے ناشم زپوہے گا مچ مراما استاد تگنا پس بامرما زپوہے گا مچ مراما استاد تگنا پس بامرما خط خان دے وائے خائے زباور کا ولے ناشم پچنگل زا ما ویدائے زباور کا ولے ناشم
ڈیرا مننا ضمیر صاحب ترنم تا دی څنګه مخه کړه اکثریت شاعران خپل شعرونه ترنم کوي ته بیا د نورو شاعرانو شعرونه ترنم کوي څنګه
بالکل نو اصل کې دا و چې وړکوالی نه زه چې ښوونځي کې ومنو اغلته به ما بیا ترانې به مې ویلې ښوونځي کې بیا استادانو به چې ستا ډېر ښه غږ دی نو هغې وخت کې هم زه ډېر وړوکی وم دا هندي سندرې به مې چا اورېدلې وم هغه به مې هم داسې ګډې وډې زده کولې او د پښتو سندرې هم چې چا به ویلې به نو زده کولې به مې خو بالاخره هغه وخت چې کله کرن خان سندرې پیل کړلې نو ما د هغه لومړنی البم مازدیګر هغه واورېده نو زیات خوند یې راکړ هغه ډېرې سندرې ما ته یادې خو بالاخره بیا زمون خوخه هم داسې بدله شوه سره هارون بچا بیا ما ته وروستو ډېر خوند راکړ نو دوی سندرې به مې ویلې او بیا داسې وخت هم راغی چې خپله مې ځینې شعرونه راواخیستل طرز مې ورته جوړ کړ هغه به بس مشاعرو کې ملګرو خوښول نو ما هغه سلسله داسې روانه ده تر اوسه پورې
تا د هارون بچا یادونه وکړه کوم د هارون بچا غزل دې ترنم ویلی چیرته او تر هارون بچا دې ښه ویلی که نه
هیله کوم نو هارون بچا خو هغه نه خو یې ښه نه شو ویلی ځکه چې هغه خپله کمپوز ورته جوړ کړی دی هغه ډېر لوی استاد دی خو دا چې موږ د هغه نه کاپي کوو د هغه نقل کوو نو نه پوهېږم چې ښه به وي که نه به وي ښه نو هغه یو دا د ممتاز ورکزي شعر ویلی دی
همدا اوس 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 همدا اوس بشراب اوس کم پا نهرا همدا اوس بد ماخام کما سهرا همدا اوس بد ماخام کما سهرا همدا اوس 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 دا حق نه دے برنا حقا مروارا دا حق نہ دے برنا حقا مروارا دا حق نہ دے برنا حقا مروارا زورورا ہے زورورا سخبارا چاترا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤ سو
کوم شیر دی ترنم نورستا تاس دی مجلس دی گډنوالو یا دی مشاعره دی گډنوالو خبرګون وینه څه احساس کوي
منن اتمان نار کله چ سړای او عمل کوي چ عکس العمل ونه ګوري اغه پور یا کا عکس العمل خو وینینو ادا مور کوي او کوي خنه وګوري اغه عمل پریګ دی نو زوم چ تر اوسه د ډګر کې هم د ملګرو داد د دوی داد د او همدارنګ اغه مینه چ دوی مونږ ترا کوي نو موږ هم تر دې هدا پور اوسه پورې کوشش کوو او په دې برخه کې رواني دوی ډیر خوشاله دي او زیات د خوښۍ اظهار کوي
کې سې دغه خوشحالي ستاتې د ملګری درکې موسیقي ته به دې مخه کی
دا خبره ده ځین ډیر ملګری دي هغه ماته دا وای هم خو زبیا ډیرای وخت ورته دا وای مې چې پښتون قوم دی او پښتون قوم کې بیا ماته هغه بیت ډیر یادېږي چې ننی ګل سبا یې کھانی په لاسو کې د دې خلکو الفتن ماته یاد شي نو بس همدا بیت ما ډیر لدې برخې نه بیا لاندې راغورځوي
د دودونه به څوک ماته دغه رواجونه دودونه سي تاسو فکر نه کوئ دا دودونه رواجونه مات کوي
واقعیا ملګری ډیر زیات دادم راکوي او دا هم د چې باید پوی خلک دا د رواج زنجیرونو ځانونه آزاد کی او هغه چې عقل لري هغه سره یو څه فکر دی باید چې زینه دودونه او دستورونه هغه په ځان باندې ونه مني خو خیر بیا به هم وخت ته ګورو چې څه کیږي
یعنی اراده خو لري
داسې نه شوی لای
دغه خار کې سي دغه مبتزل موسیقي تاسو یې اوري ا تاسو ته بیا دا احساس نه درېږي چې یو څوک به صحنه ته راسي سي دغه موسیقي مخه ډب کی
واقعا اصل کې دا احساس زار وخت کوم ځکه چې دا بے معیار موسیقي یا مبتزله موسیقي دا خپل زما لپاره یو اذیت وی چې یو څوک یې اوري هم زما لپاره اذیت وی او همدارنګه چې خپل هم چرته اورم یا چرته چا لګولی وی نو اغه نه ډیر په تکلیف کېږم او هر وخت موږ په دې فکر په دې سوچ کې او دا هیله لرو چې د خلکو د دوی اغه ذهن دې ته جوړ شي او یا هم دوی بالاخره دومره علاقه ولري لدې معیاري موسیقي سره هر څوک دې ته چمتو شي نو ځینې داسې سندرغاړي چې غوی راوتلي دي هنرمندان لکه مثلا هارون باچا کرن خان ځینې نور ډیر خخه استادان غوی سندرې باید چې زموږ خ خلک او هغه پوی خلک دې ته باید لاولنه اهمیت ورکړي هغه واوري او نور هم داسې خلکو ته اړتیا شته چې دې ډګر ته راووزي هغوی چې غګلری او همدارنګ په شیر باندې پویګ باید غوی د ډګر تر اوزي چې د دې سندرو مخه ډب شي
یو رستي پښتنې په توګه ځان ته اړتیا نه ویني سر اوز
دا دا بن ملګری خوټا کی چې زما لپاره اړتیا لیدل کیږي په دې ډګر کې او کنه
کلی دل کې دا بیا
نو کلی دل کې دا بیا به وخت ګورو جنو اغه څه چې زموږ په وړاندې زیات ستونزې ولاړولې شي اول بلاغو قیودات ځان را او باسو اغه زنجیرونه به ماتو لاغي ورسته به بیا دې ډګر تر
ازادي بریالي ته پینا
ډیر مننه
چولے بڈھے چولے بڈھا پسما کر مستا ہوا
پر سہاوا داد لونگو اگ میں راؤڑی دکم طرفا داد لونگو اگ میں راؤڑی دکم طرفا چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر نلے چپٹا لونو پیر لینا